په افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. د افغانستان ولس جرګه وایي په بلخ کې په 209 هم شاهین قلو اردو له خونړۍ حملې وروسته د جګپوړو پوځي چارواکو استعفا ورته د منلو نه دي او باید د دغې پیښې د څېړلو لپاره یوه ځانګړې محکمه جوړه شي. د افغانستان دفاع وزارت هم نن تایید کړ چې په دې قلو اردو د تېرې جمعې د ورځې په حمله کې 115 تنه وژل شوي. د دغې شمېرې د اعلان ځنډ څه دی د دې وزارت له جنرال دولت وزیر سره مو په دې اړه مرکه کړې. دغه راز په دغې قلو اردو له حملې وروسته د دې قلو اردو دننه پر وضعیت هم یو تصویري راپور لرو. خو لومړی فریبا ظاهر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهمو خبرونو سرچې کې د افغانستان دفاع وزارت رسما تایید کړی چې په بلخ کې پر 209 شاهین قلو اردو په برید کې 115 تنه وژل شوی دي. د فرانسې یو استخباراتي راپور دا نتیجه اخیستی چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته وفادار ځواکونو د رواني میاشتې په لومړیو کې په خپل یوه برید کې له سارین ګاز څخه استفاده کړې وه او د اروپایي اتحادیې سفیرانو نن د اوکراین لپاره د ویزې اسانتیاوې تصویب کړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت رسما تایید کړی چې په بلخ ولایت کې پر 209 شاهین قلو اردو په برید کې 115 تنه وژل شوی چې تر ډیره سرتیری دي. دغه وزارت نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د جمعې د ورځې په هغه پیښه کې 14 تنه هم ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي ټینګار کوي چې په پیښه کې هغه کسان باید په ځانګړي ډول محاکمه شي چې وظیفوي غفلت یې کړی و. شغل ابراهیمي وایي
استعفای مسئولین امنیتی افغانستان در پیوند به حوادث تروریستی قلوردوی شاهین ای قناعت‌بخش برای مردم افغانستان و نمایندگان
دوی د امنیتی مسئولینو استعفای خلکو او د ملت استازو ته د منلو نه دی او باید دوی د یوې ځانګړي محکمې لاري دغه جنرالان او افسران چې وظیفوي غفلت یې کړی محکمې ترکش سي ترسو د خلکو قناعت حاصل سي. پر 209 شاهین قلو اردو تر برید وروسته دفاع وزیر او د وسلوال پوځ لوی دستیز له خپلو دندو استعفا وکړه. د ننګرهار چارواکو د افغان ګډو ځواکونو له لوري په اچین ولسوالۍ کې د 28 دایش وسلوالو د وژلو خبر ورکړ. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوږیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې ګډو ځواکونو دغه عملیات د اچین ولسوالۍ د مامند او پیشې په سیمو کې ترسره کړی دی. هغه زیاته کړه په وژل شویو کې بهرنیان هم شامل دي او د هغوی یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. د نوموړي په وینا په ترسره شویو عملیاتو کې ملکي وګړو او امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. دایش ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د افغانستان په 15 شمالي ولایتونو کې پراخ پوځي عملیات پیل شوی دي. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات په بدخشان، کندوز، بغلان، سرپل او بلخ ولایتونو کې دوام لري. شغلی راتمنش زیاتوي
فعلاً در شمال افغانستان 5 عملیات را در 5 ولایت
دی. وی مونږ د محل د افغانستان په 15 شمالي ولایتونو کې 15 عملیات پلان کړی او په بریالي توب مختزي.
د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس د دوشنبه په ورځ افغانستان ته د سفر پر مهال ویل چې 2018 کال به د افغانستان لپاره ستونزمن کال وي. د فرانسې یو استخباراتي راپور دا نتیجه اخیستی چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته وفادار ځواکونو د رواني میاشتې په لومړیو کې له سارین ګاز څخه په خپل برید کې استفاده کړې ده. دغه راپور وایي د دې برید امر ولسمشر اسد او یا د هغه نږدې پلویانو کړی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر نن د دې راپور تر خپرېدو وروسته خبریالانو ته وویل چې هیڅ شک نشته چې په خان شیخون سیمه کې د دغه برید پر مهال له سارین ګاز څخه کار اخیستل شوی دی. په هغه برید کې 80 تنه وژل شوی چې په ځواب کې د امریکا متحده ایالاتو د سوریې پر یوه هوایي پوځي اډې کروز توغندوی برید وکړ. دغه راپور د فرانسې پوځ او د بهرنیو استخباراتو ادارې ترتیب کړی دی. روسیه او چین د واشنگتن پر هغه اقدام انتقاد کړی چې د امریکا پوځ په جنوبی کوریا کې د ځای پر ځای کېدو لپاره د توغندي ضد دفاعي سیستم د یوې برخې د انتقال کار پیل کړ. دا کار داسې مهال سوی چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ شخړې دوام لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په مسکو کې یوې امنیتي غونډې ته وویل چې په چټکۍ سره د دې سیستم ځای پر ځای کېدل په کوریا ټاپو وزمه کې د بې ثباتۍ تر ټولو لوی عامل دی. لاوروف وویل هم د پیونګیانګ لخوا د توغندیو او اټومي پروګرام پر مخ وړلو او هم د شمالي کوریا لخوا د ګواښ په نوم د امریکا او د هغه د سیمه ییزو متحدینو غیر متوازنو پوځي فعالیتونو روسیا اندېښمنه کړې ده. چین وایي واشنگتن او سیول ته د توغندیو دفاعي سیستم د ځای پر ځای کېدو له کبله خپله ژوره اندېښنه ښودلې ده. د اروپایي اتحادیه سفیرانو نن د اوکراین لپاره د ویزې اسانتیا تصویب کړې. د اروپایي اتحادیه سره د اوکراین د لانجدې کېدو او له ویزې پرته اروپا ته د اوکراینی وګړو د سفر پر لور یو مهم ګام و. د اروپایي اتحادیه وزیرانو اوس پر دې کار کوي چې دا پرېکړه د مې پر 18 رسمي او تمه ده چې د مې پر 18 نېټه په سترسبرګ ښار کې د دې تړون د لاسلیک لپاره مراسم ونیول سي. اروپایي ډیپلوماتانو ازادي راډیو ته ویلي چې هیله لري د ویزې پرته سفر مقرره به د جون له نیمایي څخه عملي سي. او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو خبرداري ورکړی چې د کاناډا او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ سوداګریزې شخړې کولای سي د دوو ګاونډي هیوادونو ترمنځ د صادراتو او وارداتو روان بهیر زیانمن کړي. جاستن ترودو پرون په دې اړه وویل:
Standing up for Canada's interests is what my job is, whether it's
They with the Canada da gatula para dare dal zama danda da ka khada lergi ula para wi ka da software la para د خبرې داسې مال سوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې له کاناډا څخه امریکا ته پر تلونکو لرګینو تختو د تر 24% پورې نوې تعرفې اعلان کړې. امریکا د کاناډا پر هغې پرېکړې انتقاد کوي چې په خپل هیواد کې د تولید سوي شیدو بیې په اړه پالیسي بدل کړه او په دې سره یې د هغو شیدو بیه ټیټه کړه. دغه اقدام د ویسکانسن په څېر د امریکا د لبنیاتو تولیدونکو کمپنۍ زیانمنې کړې دي. د خبرونو پای
لفری بازار نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کوړې. بیا د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. د افغانستان ولسی جرګې وایي په بلخ کې په 209 شاهین قلور د لخنړی حمله وروسته د جکپوړو پوځي چارواکو استعفا ورته د منلو نه دی او باید دغه پیښې د څېړلو لپاره یو ځانګړی محکمه جوړه شي.
باید با ایجاد یک محکمه خاص ای جندالا و افسرانی که غفلت وظیفوی کردن به محکمه کشانیده شود.
د افغانستان دفاع وزارت نن تایید کړ چې پر دغې قولو اردو د تېرې جمعې د ورځې په حمله کې 115 تنه وژل شوي او 46 تنه نور ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیري دغې شمېرې د ځنډ یو علت داسې بیانوي:
د جمعې ورځ وه، ټول په ملکي کالیو کې و، اکثرو سره د هویت کارتون هم نه و. موږ د دې لپاره د ډېر احتیاط نه کار واخیسته.
په دغې قولو اردو له حملې وروسته د دې قولو اردو پر دننه وضعیت یو تصویري راپور لرو. د دې قولو اردو ملا امام چې له پیښې روغ وتلی وایي:
وقتی که نماز خواندیم صدای فیر از قراول آمده، دو طرف آمد. بالاخره معذین من زنگ زد که انتحاری آمده در قولو اردو.
د افغانستان دفاع وزارت بیا د افغانستان په 15 شمالي ولایتونو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي.
فعلاً در شمال افغانستان به در 5 ولایت اعلان کردیم و سازماندهی شده و با موفقیت ادامه دارد.
پر دغو موضوعاتو سربیره دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو هم تفصیلي راپورونه لرو، خو د خبرونې تر پایه راسره ملګرتیا وکړئ. راځي د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان ولسی جرګه وایي په بلخ کې په 209 شاهین قلو اردو له خونړۍ حملې وروسته د جکپوړو پوځي چارواکو استعفا ورته د منلو نه دی او باید هغه مسؤل چارواکي چې د دې حملې په مخنیوي کې غفلت کړی په یوه ځانګړې محکمه کې محاکمه شي. افغان چارواکي وایي د شاهین قلو اردو پیښه په جدي توګه څېړل کیږي او نتیجه به یې ډېر ژر له خلکو سره شریکه شي. خو په ولسي جرګه کې د دغې پیښې څېړلو ته په اشاره د حکومت لخوا د مخکنیو دا ډول خونړیو حملو د څېړلو لپاره د کمیسیونونو پر جوړېدو هم سخت انتقادونه وشول او وویل شول چې د شاه شهید د خونړۍ حملې د ملي امنیت ریاست د رجال بررسه پر ادارې او په وروستو کې سردار محمد داود خان پر روغتون د خونړیو بریدونو په اړه او دغه راز ځینو نورو خونړیو بریدونو د څېړنو نتیجه تر اوسه نه ده معلومه شوې. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د بلخ ولایت د شاهین قولي اردو د پیښې په تړاو د امنیتي مسؤلینو استعفاګانې او له یوه ځایه بل ځای ته د دوی بدلون کافي نه دی، بلکې د پیښې د څېړلو لپاره دې یوه ځانګړې محکمه جوړه شي. د ولسی جرګې غړو د چهارشنبه په ورځ د دوی په عمومي غونډه کې وویل: د شاهین قولي اردو او دې ته په ورته نورو پیښو کې د امنیتي ځواکونو له مسؤلینو څخه لازمې پوښتنې نه دي شوي او شاهدان نه یو چې په ورته پیښو کې د ملامته مسؤلینو ته سزا ورکړل شوې وي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په دې اړه د جرګې د غړو لباسونو وروسته وویل:
استعفای مسئولین امنیتی افغانستان در پیوند به حوادث تروریستی قول اردو شاهین.
د موبایل د شاهین قول اردو د تروریستی پیښې په تړاو د افغانستان د امنیتی ځواکونو استعفاګانې د افغانستان د خلکو او د خلکو د استازو لپاره د قینات وړ نه دي. باید د یوې ځانګړې محکمې په جوړولو سره هغه جنرالان چې په دندو کې بې پروایي کړې محاکمه شي ترڅو د افغانستان د خلکو قناعت حاصل شي.
تا قناعت مردم افغانستان فراهم شود.
د ولسی جرګې غړو دا هم وویل: پخوا تر دې د شاه شهید د ملي امنیت ریاست د رجال برجسته په افسرانو او د سردار محمد داود پر روغتون د بریدونو سیړلو ته اوس هم خلک په تمه دي. دوی وویل حکومت د وسلوالو مخالفینو له هر برید وروسته د پیښې د سیړلو لپاره د حقیقت موندنې په نامه د کمیسیونونو د جوړولو خبر ورکړی، خو نتیجې خلکو ته نه دي څرګندې کړي. د ولسی جرګې اداري پلاوی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د تېرې جمعې په ورځ د بلخ ولایت د شاهین پر قولي وردو د وسلوالو طالبانو په برید کې د دفاع وزارت په خبره 115 تنه وژل شوي او 46 ټپیان شوي دي. د افغانستان اکثرو خلکو، مدني ټولنې او ګڼو کارپوهانو د دغه پیښې لامل د امنیتي ځواکونو بې پروایي او کمزوري ګڼلې ده. د ولسی جرګې غړو ټینګار وکړ چې حکومت دې د دغه پیښې د څېړلو نتایج له خلکو سره شریک کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا مسؤلین وایي چې د بلخ ولایت د شاهین قولي وردو د پیښې څېړل په جدي توګه روان دي او نتایج به ډېر ژر له خلکو سره شریک شي. د دغه شورا وایاند تواب غورزنګ په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
د ملي امنیت شورا د تېرې ورځې په غونډه کې د شاهین قولي وردو تروریستي پیښې مختلف ابعاد وڅېړل شول. د دې پیښې د لا ډېر تحقیق دپاره یو هیئت د کابل تللی. سالنګري د مسؤلینو د اندېښنې وړ وبلل شوه او د هغو سره د قانوني چلند په اړه فیصله وشوله. ضمناً د دغه سیدالخراش پیښو د مخنیوي دپاره هم ځیرکته ارګانونو ته لازم هدایتونه صادر شول.
د دغه پیښې وروسته د افغانستان د دفاع وزیر عبدالله حبیبی او لوی درستیز قدمشا شهیم له خپلو دندو استعفاګانې کړي او د جمهور رئیس په حکم ځینې لوړپوړي امنیتي مسؤلین له یوه پوست څخه بل ته بدل شوي دي. خو د ولسی جرګې پر غړو سربیره د افغانستان خلک هم په دندو کې د امنیتي ځواکونو بې پروایي د سزا وړ ګڼي.
په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت نن تایید کړه چې په 209 شاهین قول اردو د تېرې جمعې د ورځې په حمله کې 115 تنه وژل شوي او 46 تنه نور ټپیان شوي دي. دفاع وزارت نن په دې اړه یوه خبر پاڼه هم خپره کړې. په هغه کې په جزئیاتو د دغو تلفاتو او دغه راز د ټپیانو په اړه معلومات ورکړي او همې د هغو ولایتونو چې په دې قولو اردو کې خدمت کوو یا او وژل شوي یا ټپیان شوي د هغو ولایتونو نمونه هم ذکر کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت له ویاند جنرال دولت وزیري سره د دغو نویو شمیرو په اړه د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې تاسو بالاخره له کومو څېړنو وروسته دې نتیجې ته ورسېدئ چې په دغه حمله کې 115 تنه وژل شوي دي؟
د 209 شاهین قول اردو په پیښه کې ټول ټال 115 نفره شهیدان شوي دي او 46 تنه پکې ټپیان شوي وو. دا شهیدان ټول د یو کمیسیون له لارې خپل کورونو ته خپل ولایتو ته په ډېر احترام باندې ولېږل شو او ټپیان په روغتون کې د قوي درملنې غوښتنه دي او رسیدګي ورته کیږي. هغه ټپیان چې په مزار شریف کې تداوي کیږي هلته دي او هلته تداوي نه کیږي، نورو شپخانو ته هم لېږدول کیږي. او د دې تر څنګ که په افغانستان کې تداوي ونه شي د هند حکومت سره خبري شوې دي نو هغه هند ته لیږل کیږي.
جنرال صاحب، یو بل موضوع، د کوم دلیل لمخې د ارقام حقيقي ارقام په دومره ځنډ خبره شول؟ په داسې حال کې چې نړیوالو رسنیو په دې باندې تفسیري وکړي خو دفاع وزارت لږ تر لږه یو ونی وروسته د ارقام اعلان دلیل سو.
اصلا خبره داسې و تاسو ولیدل چې هلته درې ځانمرګي بریدونه شوي وو او په ځانمرګي بریدونو کې تاسو ته معلومه ده چې ډېر کسان ډېر ژوبل کېږي، به حالات یې ډېر خرابېږي. مونږ د دې دپاره چې پکې کومه غلط فهمي رامنځته نه شي، د یوه شهید په ځای باندې بل لاړ نه شي، یا د یوه کس په ځای باندې د بل چا نوم او بل د جمعې ورځ وه ټول په ملکي کالیو کې وه، اکثرو سره د هویت کارتون هم نه و، په هغه د دوی په یونیفورم کې پاتې شوي وه. مونږ د دې دپاره د ډېر احتیاط نه کار واخیسته تر څو چې مونږ ټول کسان تثبیت کړو، تشخیص کړو، وی پیژنو او بیا ټول خپل ولایتونو ته چې آماده شي د دې لپاره موږ ارقام ښکاره کړو.
ولسی جرګې نن وویل چې یوازې په استعفا او ادلون بدلون باندې باید اکتفا ونه شي، هغه خلک چې په دې پیښه کې تورن وپیژندل شي باید د یوې اختصاصي محکمې یا ځانګړې محکمې له لارې نه دوی باید شي، دوی ته باید سزا ورکړل شي. ستاسې نظر په دې اړه څه دی؟ د ولسي جرګې د دغه
پرېکړې دفاع وزارت کې څوک چې هلته چا چې بېغوري کړې وي یا سلنګري کړې وي یا څوک په کې لاس ولري، هغه خو بدون د پوښتنې نه هغه موږ څرنګوالي او حقوقو ته او محکمې ته معرفي کوو. دا بیا د محکمې کار دی چې هغوی څنګه جزا ورکوي او څنګه محکوموي او په کومه سزا باندې رسوي. هېڅ ممکنه نه ده چې هغه کسان چې بېغوري کړي وي یا سلنګري کړي وي هغه یوازې په تبدیلۍ باندې نه کېږي. هغه دغه اصول دي چې یو نفر بېغوري کړي وي یا مثلا لاس ولري، اول باید د هغې دندې نه تبدیل شي یا تعلیق شي وظیفه او یا احتیاط ته ورکړل شي او څرنګوالۍ ته معرفي شي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری و چې وایي پر 209 شاهین قلو اردو له خونړۍ حمله کې 115 تنه وژل شوي او 46 تنه نور ټپیان شوي دي. له دې مخکې د افغانستان دفاع وزارت په دغه حمله کې د وژل شوو او ټپیانو شمېر یوازې له 100 زیات خود خو ځینو نورو چارواکو د وژل شوو کسانو شمېر شاوخوا 155 تنه ښودلی و. دغه راز په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت لخوا نن په خپره شوې خبر پاڼه کې د تلفاتو دغه راز د وژل شوو او ټپیانو په اړه په جزئیات ویل شوي دي. د 115 وژل شوو کسانو په اړه ویل شوي چې 10 افسران، 6 بریدمنان، 4 سرتیری، 4 تنه ملکیان او دغه راز یو تن هم د یوه قرباني خپلوان ښودل شوی دی. دغه راز تر ټولو ډیر چې په دې قلو اردو په حمله کې وژل شوي د بدخشان ولایت اوسیدونکي وو چې په دغه قلو اردو کې خدمت کاوه. د بدخشان ولایت د سرتیرو یا پوځیانو شمیر 4 تنه ښودل شوی، ورپسې د بغلان 8 او د تخار هم د وژل شوو پوځیانو شمیر 12 تنه ښودل شوی. دغه راز دولت وزیر وویل چې ټول وژل شوي کسان خپلو ولایتونو ته انتقال شوي، مړي او جنازې هم خاورو ته سپارل شوي دي. خو پر شاهین قلو اردو له خونړۍ حملې وروسته د لومړي ځل لپاره خبري اعلان پرېښودل شول چې د دغه پوځي مرکز منځته لاړ شي. په ظاهر په دې قلو اردو کې پوځي چارې بیرته عادي حالت ته راګرځېدلې، خو لا هم د تېرې جمعې د حملې بوږنوونکې نښې په هر ګوټ کې لیدل کېږي. اسمت ساروان.
دا هغه جماعت ته چې نور په یوې کنډوالې بدل شوی دی. پر دیوالونو او دروازو یې د سرو وینو دارې او د مرمیو سوري دي. دا د هغې وحشتناکې پیښې نښې نښانې دي چې د تېرې جمعې په ماسپښین وشوه. لږ تر لږه 10 وسلوال حمله کوونکي چې پوځي یونیفورم یې اغوستی وو او د ملي اردو په ځانګړو هموې موټرو کې سپارول، 209 شاهین قلو اردو ته ننوتل او لږ تر لږه 115 افغان پوځیان یې ووژل. دا د قلو اردو د ننوتو دروازه ده، هغه ځای چې د شاهدانو په وینا دو حمله کوونکو په ځان پورې تړلي بمونه وچاودول او نورو ته لار پرانسته چې قلو اردو ته ننوځي. ننوتي حمله کوونکي په دوو ډلو وویشل شول. لومړۍ ډله د کانتین لور ته او دوهمه د جماعت خوا ته لاړه. دوی ښه پوهېدل چې اکثره عسکر په دغو دوو ځایونو کې راټولیږي او په دې ځایونو کې هیڅ سرتیری وسله نه لري. د 209 شاهین قلو اردو ملا امام مولوی احمد الله وایي چې څه یې ولیدل.
وخت کې نماز خواندیم، صدای فیر از قراول آمده، دو طرف آمد. بالاخره مؤذن مون زنگ زد که انتیاری آمده در قلو اردو. در نماز جمعه دو جا ما نماز جمعه خانی داریم، یک جایش کمتر از یکم حدود 2000 باشه. در مسجدی که من نماز میتونم حدود 4000 نفر میانسیم.
دو وشکلن سرتیری زبیح الله چې په دې برید کې ټپي شوی او اوس د مزار شریف ښار په روغتون کې بستر دی، د سترګو لیدلې حال بیانوي.
جمعه نه راوتلو په دې چوک کې وراوره سي، د چوک ته کراول خپل کې ډزې شوې. چال ته ډزې شوې بیرته ما عمل کړو، شاید شورا سره پرم نه دی
جنت فردوس په نصیب کې ورده ما ورته لې مال والا کدا انتخاریان دي دی گاڑی کی دا گاڑی ډیر تیز وای نه خپل نفر دی کله دا گاڑی چې دلته ودرو دوه نشانه سین نو دوه مخ ته ناسول چې موږ سره سلاوي او شات سره واسټونه و بیا ما دې تر مال والا کمه واسټول دې تخته چې انتخاری دا خالی لاس یو بس راغه ته ته کې ور جوړ دمه غرام وهل یو چې غرام وهل رنجا را کرا غبل مسجد ته بیا موږ په ځان پوینو شنو
په قولی اردو کې دننه یوې سرچینې فرانس پرېس خبري اژانس ته ویلي چې یوه حمله کوونکی ځان داسې ښوده چې ګواکې په خپله عسکر دی او نور سرتیري یې هڅول چې یوې خونې ته پناه یوسي. وروسته همدغه حمله کوونکی په هماغه خونه کې چې سرتیري یې پکې راټولېدو ته هڅولي ول انتحاري چاودنه وکړه. همدا سرچینه زیاتوي چې حمله کوونکي د قول اردو لمن سره شبلد ول او حتی څلور تنه یې پخوا په دغه ستر پوځي مرکز کې روزل شوي ول. د شاهین قول اردو په یوه څنډه کې د قاطع ماموریت د روزونکو مرکز هم شته، خو حمله کوونکي تر هغه ځایه ونه رسېدل. په دغه مرکز کې امریکایي او جرمني پوځیان میشتي او افغان ځواکونو ته روزنه او مشوره ورکوي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سحر له وجود ما خام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سلا شر پنځه څپه اوریدل شي. د غراز د ما خام له وو بجو د سحر تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مې هیروي. په بلخ کې په 209 شاهین قول اردو د تیرې جمعې د ورځې له خونړي امبرید وروسته د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
په بلخ کې د مرګون برید او د تخار په ځینو سیمو کې د طالبانو د جګړو له شدت وروسته دفاع وزارت په 15 شمالي ولایتونو کې د پراخو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د افغانستان د دفاع وزارت د وین مرسیال محمد رادمنش د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یاد پوځي عملیات د احتمالي ګواښونو د دفع کولو او له وسلوالو څخه د سیمو د تصفیه په هدف پیل شوي دي.
فعلاً در شمال افغانستان 5 عملیات را در 5 ولایت
دی وی موږ د محل د افغانستان په 15 شمالي ولایتونو کې 15 عملیات پلان کړی او په بریالي توپ مختزي. پرون چې د درقت په ولسوالۍ کې سونز را منځ شوی وي په میړانه مو هغه سونز حل کړی.
ای مشکلات را حل کړی.
بدخشان، کندوز، بغلان، سرپل او بلخ هغه ولایتونه دي چې د دفاع وزارت تازه عملیات په کې پیل شوی دي. د پداسې حال کې دا چې د تخار ولی بیا وی د شمالي ولایتونو د نامنې اصلي عوامل د وسلوالو قوت نه بلکې په امنیتي بنسټونو کې د سیاسي او زورواکو بې ځایه مداخله دي. محمد یاسین زیاد د چهارشنبه په ورځ د تخار د درقت ولسوالۍ د جګړې له لومړۍ کرښې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې امنیتي ځواکونو په لیکو کې د بې ځایه مداخلو په اړه اسناد هم لري. دی وایي زموږ اساسي ستونزه په نورو ځایونو کې د سیاسي او زورمندان مو د پولیسو په لیکو کې مداخله او بې ځایه ګمارنې کوي. سیمه ییز پولیس د داسې کسانو په واک کې دي چې جنگ نه کوي، کنه له دې پرته امکان نه لري چې طالبان یو متر ځای هم ونیسي او یا فعالیت وکړي. له دې ټولو سره سره د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې په امنیتي بنسټونو کې له فساد سره د حکومت لاسنیولې مبارزې د نورو مسایلو تر څنګ پر امنیت هم بد اغېز کړی. پوځي کارپو یوسف امین زازی د زورواکو له لومې څخه د امنیتي ځواکونو د ایستلو لپاره د حکومت جدي اراده تر هر څه مهمه ګڼي. د کندوز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی بیا وایي په شمال کې ځینې زورواکي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې بې ځایه مداخلې کوي له مرکز ملاتړ کېږي. ښاغلی ولی که څه هم په ځانګړي ډول چاته ګوته نه نیسي، خو وایي که په شمالي ولایتونو کې د زورواکو لاسونه لنډ شي ښایي تر ډیره د دغه ولایتونو امنیتي وضع ښه شي.
ایا په افغانستان کې چارواکي په خپل وخت د پیښو په اړه معلومات د خبریالانو له لارې له خلکو سره شریکوي؟ او اوس په دې هیواد کې د رسنیو وضعیت په څه ډول دی؟ په دې اړه کابل پریس په افغانستان کې په 3 ولایتونو کې یوه سروې کړې له شاوخوا 400 سیمیزو خبریالانو سره، البته د مرکو پر بنسټ. جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر پورته.
د کابل پریس کلب مندنې ښیي چې
په روان مریض کال کې خبریالانو اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې زیاتې ستونزې درلودې او د دوی کارونه محدود سوي وو. د دغه بنسټ لخوا په درې دېرشو ولایتونو کې له شاوخوا 400 خبریالانو سره د مرکو په اساس په چمتو شوي سروې کې ویل سوي چې اطلاعاتو ته نه لاسرسی په خبریالانو محدودیت وضع کول، د چارواکو لخوا له خبریالانو سره ناوړه چلند، د سیمه ییزو زورواکو لخوا خبریالانو ته ګواښونه هغه ستونزې دي چې سیمه ییز خبریالان ورسره لاس او ګرېوان دي. د دغه کلم مرستیال شهاب د چهارشنبې په ورځ په کابل کې له خبریالانو سره د سروې د پایلو د شریکولو پر مهال وویل چې یوازې سیمه ییز امنیتي چارواکو له خبریالانو سره همکاري کړې، خو ځینو والیانو او ویاندویانو له خبریالانو سره همکاري نه ده کړې. دی وایي د تیر کال په پرتله اطلاعاتو ته د رسنیو لاسرسی محدود سوی، د سیمه ییزو رسنیو وضعیت هم بدتر سوی، له قانونه بېخبري او سلیقوي برخوردونو په ولایتونو کې اطلاعات محدود کړي، حتی داسې ولایتونه همشته چې خبریالان یې د والیانو نمونه هم نه پیژني. د پریس کلب د سروې په حواله بدخشان، دایکنډي او غور هغه ولایتونه دي چې خبریالان پکې اطلاعاتو ته کم لاسرسی لري. د دې ترڅنګ فاریاب، خوست، نورستان، سمنګان، پنجشیر او نیمروز هغه ولایتونه دي چې رسنیو ته په خپل وخت اطلاعات نه ورکول کیږي او حتی له خبریالانو سره ناوړه چلند هم کیږي. د کابل پریس کلب د مندنو لمخې هلمند، بدخشان، پکتیا، جوجان او بلخ ولایتونو کې ولایتي دفترونه تر یو حد له رسنیو سره فعال دي، خو د دغو ولایتونو والیان له خبریالانو سره چندان همکاري نه کوي. خو په ننګرهار، بامیان، غزنی، کونړ، کندوز، لوګر، تخار، وردګو او هرات ولایتونو کې بیا تر یو اندازې خبریالان اطلاعاتو ته لاسرسی لري. په ورته وخت کې د ولسمشر مرستیال ویاند وخان مینهپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې دا ستونزه به ژر حل سي.
مسلین چې د مطبوعاتو مخ ته درېږي په دې معنا چې اجرات یې کړي، له بده مرغه هغه دوستان په دولتي کچه باندې هغه مسلین چې له رسنیو څخه ځان پټوي په دې معنا چې نو څه یې کړي، دولت له پیله د خپلو اجراتو پر اساس باندې دا په ډاګه کړل شي د بیان ازادۍ ته درناوی نه، او په دې عقیده باندې چې یوه ډیموکراټیکه ټولنه او یو ډیموکراټیک نظام د هغه پایې مطبوعات هم آزاد مطبوعات.
د خبریالانو او د رسنیو د دفاع کمیټې وای ورستی کلونه په ځنګړی توګه د 1915 نوي مریض کال د افغان خبریالانو پر وړاندې ناوړه کالو چې یو شمیر خبریالان پکې وژل سوي او ځین نور د غواخولو ترڅنګ وهل او ټکول سوي هم دي. په همدې حال کې د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د څار بنسټ اجرایی رئیس صدیق الله توحیدی وای له قانون سره سم چارواکي مسول دي چې په خپل وخت رسنیو ته معلومات ورکړي.
ما خواستار مطالب و معلومات
هغه وای موږ د معلوماتو غوښتونکي یو، حکومت د معلوماتو ساتونکي دي، له قانون سره سم حکومت مسول دي چې دغه معلومات موږ ته راکړي، موږ مسول یو چې دغه معلومات ولسته او ورسوو. ښاغلی توحیدی ټینګار کوي چې د ډیموکراسۍ د ښتو حقوق لپاره مناسبه ده چې حکومت له رسنیو سره لازمه همکاري وکړي.
پاین حال کې د بیا پولي خبریالانو ټولنې په 2010 میلادي کال کې د رسنیو د ازادۍ په شاخص کې افغانستان د پنړۍ کې د 180 هیوادونو په کتار کې 140 هیواد راوستی دی او اوس هم د یمن د جګړه ځپلو خلکو سره د نړیوال کانفرنس د مرستو له حاله به مو عصمت سروان خبر کړي.
د ملګرو ملتونو سرمشي وای په جنیوا کې له یمن سره د مرستو په کانفرنس کې د 1.2 میلیارد ډالر ژمنه وشوه. انټونی ګوتریش له یمن سره د مرستو د نړیوال یو ورځنی کانفرنس په پای کې د دغه کانفرنس د بریاو د ستاینې ترڅنګ وویل د هغو پیسو چې ملګرو ملتونو په پام کې نیولې وي نیمایي ټول شوې دي. ملګرو ملتونو له یمن سره د مرستې لپاره د 2.5 میلیون ډالر غوښتنه کړې وه. سرمشي د کانفرنس په پیل کې په دې خوښي ښکاره کړې وه چې د غوښتل شویو پیسو یوازې په سلو کې د 1500 شمنه شوې ده. عموما د کانفرنسونو د جوړېدو په درشل کې د مرستو اندازه معلومی شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د یمن د جګړې له کبله چې 3 کاله یې پوره کیږي تر اوسه پورې تر 10,000 زیات ملکیان وژل شوي او دا تر ټولو بېوزله عربي هیواد د کاختې حد ته رسیدلی دی. مرستندوی ادارې محتاجو خلکو ته د مرستو د آسانه رسیدو، د هوایي حملو د درېدو او د نړیوالو قوانینو د رعایت کېدو غوښتنه کوي. یمن ته د پیسو ټولولو د کانفرنس هدف د هغه بحران سم درک کول دي چې د سوریې تر جګړې لښپام ځان ته اړولی دی. سرمنشي انټونیو ګوتریش د سه شنبې په ورځ د کانفرنس په پرانیستونکي وینا کې وویل په یمن کې نږدې 10 میلیونه انسانان کاختې ته نږدې دي او که دا ناورین پیښ شي په نړۍ کې به د لوږې تر ټولو ستر بحران وي. د سوریې خلاف په یمن کې ډېر خلک د جګړې له کبله مهاجر شوي نه دي. له همدې کبله دې کړکېچ ته زیات پام نه دی اوښتی. یوه لویدیز ډیپلومات چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې یاد شي وویل ډېره هیله شته چې د خلیج د سیمې شتمن عربي هیوادونه چې اکثره د سعودي عربستان په مشرۍ د یمن د قانوني حکومت د ملاتړ لپاره په ائتلاف کې شامل دي له یمن سره په مالي مرستو کې زیاته برخه واخلي. د ملګرو ملتو په وینا په یمن کې نږدې 4 میلیونه انسانان د څښاک پاکو اوبو ته اړتیا لري. او
په همدې راپور سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو زما همکار سید سمیع عباس لري درغله یو مایکروفون ورته سپارم. ښه راغلاست.
تشکر نور یاس نوري، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارشهایی داریم در مورد این که ولسی جرگه خواهان یک محکمه اختصاصی در رابطه با قضیه حمله به قره اردوی 209 شاهین شده است و گزارش های دیگر در مورد افغانستان و جهان. اما پیش از همه جعفر احمدی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
وزارت دفاع افغانستان تایید کرد که در حمله اخیر در بلخ 135 تن کشته شدند. مقام های ننگرهار از کشته شدن 28 جنگجوی داعش در این ولایت خبر دادند و فرانسه میگوید نیروهای وفادار به رئیس جمهور سوریه حمله اوایل این ماه توسط گاز سارین در شمال سوریه را اجرا کردند. سلام، خوش آمدید. وزارت دفاع ملی افغانستان رسما تایید کرد که در حمله روز جمعه طالبان بر قله اردوی 209 شاهین 135 تن عمدتاً سربازان کشته شدند. این وزارت امروز با پخش یک خبرنامه گفت که 64 نفر دیگر زخم برداشتند. در این حال رئیس ولسی جرگه افغانستان روی محاکمه افراد متهم به غفلت وظیفه‌ای در یک محکمه خاص تأکید می‌کند. عبدالرؤوف ابراهیمی امروز گفت
استعفای مسئولین امنیتی افغانستان در پیوند به حوادث تروریستی قلوردوی شاهین ای قناعت‌بخش برای مردم افغانستان و نمایندگان مردم افغانستان نیست. باید با ایجاد یک محکمه خاص جندالا و افسرانی که غفلت وظیفه‌ای کردند به محکمه کشانیده شود.
پس از حمله مرگبار در بلخ، عبدالله حبیبی از سمت وزارت دفاع و قنمشا شهیم از پست لویدریستیز قوای مصالح افغانستان استعفا کردند. اما حالا منابع در ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفتند که آقای حبیبی سفیر افغانستان در اردن و آقای شهیم به عنوان سفیر افغانستان در قزاقستان تعیین شدند. مقام‌های ولایت ننگرهار از کشته شدن 28 جنگجوی داعش در این ولایت خبر دادند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار امروز به رادیو آزادی گفت که این جنگجویان در ولسوالی اچین کشته شدند، اما نگفت چی وقت. عملیات نظامی گسترده در 5 ولایت شمالی افغانستان راه‌اندازی شده است. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این عملیات ها در بدخشان، کندوز، بغلان، سرپل و بلخ ادامه دارد.
فعلا در شمال افغانستان 5 عملیات را در 5 ولایت پلان کردیم و سازماندهی شده و با موفقیت ادامه دارد.
وزیر دفاع آمریکا به روز دوشنبه هنگام دیدار از افغانستان گفت که 2017 سال دشوار برای افغانستان خواهد بود. یک گزارش استخبارات فرانسه نشان می‌دهد که نیروهای وفادار به بشار اسد رئیس جمهور سوریه اوایل این ماه حمله ای را توسط گاز کشنده اعصاب معروف به سارین در شمال سوریه اجرا کردند. بر اساس این گزارش اسد و نزدیکانش دستور این حمله را داده بودند. ژان مارک آیرو وزیر خارجه فرانسه امروز گفت که هیچ شکی وجود ندارد که در حمله مشکوک در شهرک خانشیخون از گاز سارین استفاده شده است. او در ادامه افزود
Nous sommes en mesure de confirmer que le sarin qui a été employé ce
ما قادر هستیم تا این را تایید کنیم که سارینی که در 4 اپریل استفاده شده مشابه با سارین است که در یک حمله نارنجک در شهرک سراقب در 29 اپریل 2013 استفاده شده بود. در حمله مشکوک در خانشایخون دست کم 87 تن کشته شدند. پس از آنکه اردوی آمریکا روند انتقال بخشهایی از سیستم دفاع ضد راکت را برای جابجایی در کره جنوبی آغاز کرد، روسیه و چین از واشنگتن انتقاد کردند. وزیر خارجه روسیه گفت استقرار سریع سیستم دفاع معروف به تاد یک فاکتور بسیار به ثبات کننده در شبه جزیره کره است. کانگ شوانگ سخنگوی وزارت خارجه چین در یک نشست خبری در بیجنگ گفت کشورش از ایالات متحده و کره جنوبی خواسته که این سیستم را بیرون سازند. و گروه معروف به لشکر امام شامل مسئولیت حمله مرگبار 3 اپریل در مترو یا ریل زیرزمینی شهر سنت پترزبورگ روسیه را به عهده گرفته و مهاجم به دستور القاعده عمل کرده است. این را یک سازمان مستقر در آمریکا که بر افراطیان نظارت می‌کند گفته است. در بمبگذاری در سنت پترزبورگ 16 تن کشته و حدود 50 نفر دیگر زخمی شدند. تحقیق کنندگان روسیه گفتند این حمله توسط اکبر جان جلیلوف 22 ساله شهروند روسیه متولد قرقزستان اجرا شده بود. خود جلیلوف نیز در میان کشته شدگان شامل بوده است. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. پلیسی جرگی افغانستان می گوید برای بررسی حمله به قره اردوی 209 شاهین در بلخ یک محکمه اختصاصی تشکیل شود. رئیس پلیسی جرگه گفت
باید با ایجاد یک محکمه خاص ای جندالا و افسرانی که غفلت وظیفوی کردن به محکمه کشانیده شود.
سفیر افغانستان در هند می گوید کابل، واشنگتن و دهلی نو باید مشترکاً با تروریسم مبارزه کنند. برخوردها بین افراد گروه دولت اسلامی در جوزجان پیروز گذشته آغاز شد، هنوز ادامه دارد. سخنگوی والی جوزجان می گوید
ساعت خاک شهیدان و کمالی در قسمت مربوط در جاب و خوشتپه درگیر شدن و پیلن هم ادامه دارد.
وضع ژورنالیستان در یک سال گذشته در افغانستان چگونه بوده است؟ یک عضو پرس کلب کابل گفت
وضعیت رسانه ها و دسترسی به معلومات نسبت به سال گذشته محدودتر گردیده.
سرک مرکز فراب به ولسوالی لاش جوین به بهره برداری سپرده شد و جامعه جهانی بیش از $1 میلیارد کمک به یمن تعهد نمود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، هیئت اداری پلیس جرگه افغانستان میگوید برای بررسی حادثه خونین قل اردوی 209 شاهین در ولایت بلخ باید محکمه اختصاصی ایجاد گردد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه روز چهارشنبه پس از بحث‌های اعضای پلیس جرگه گفت سهل‌انگاری مقامات امنیتی به خاطر وقوع این حادثه قابل تحمل نیست و باید به اساس قانون آنان مجازات شوند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
پس از حمله مرگبار بر قل اردوی شاهین در ولایت بلخ، هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان استعفای شماری از مقامات وزارت دفاع و تبدیلی ها را کافی ندانسته، بلکه خواهان ایجاد محکمه اختصاصی در این خصوص شد. برخی اعضای ولسی جرگه روز چهارشنبه در نشست عمومی این جرگه گفتند در رابطه با حمله بر قل اردوی شاهین و دیگر حملات خونین از مسئولان تحقیق درست صورت نگرفته و به خاطر سهل‌انگاری در این حادثه مسئولین مقصر باید مجازات شوند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه پس از بحث‌های اعضای ولسی جرگه در این باره گفت
استعفای مسئولین امنیتی افغانستان در پیوند به حوادث تروریستی قل اردوی شاهین ای قناعت بخش برای مردم افغانستان و نمایندگان مردم افغانستان نیست. باید با ایجاد یک محکمه خاص ای جندالا و افسرانی که غفلت وظیفوی کردن به محکمه کشانیده شود تا قناعت مردم افغانستان فراهم شود.
اعضای ولسی جرگه همچنان گفتند نتایج بررسی ها در رابطه با حادثه شاشهید، حمله بر ریاست حفاظت از رجال برجسته و حمله بر شفاخانه 400 بستر تا کنون با مردم شریک ساختن نشده است. آنان گفتند حکومت پس از وقوع هر حمله کمیسیون های حقیقتیاب را به خاطر بررسی های هرچی بیشتر ایجاد می کند. اما نتایج کاری هیچ یک از این کمیسیون ها تا کنون روشن نگردیده است. اعضای ولسی جرگه در حال چنین سخنان را بیان می کنند که روز جمعه گذشته در حمله طالبان مسلح بر قلوردوی شاهین در ولایت بلخ به گفته وزارت دفاع 135 تن کشته و 64 تن دیگر زخم برداشتند. شماری از فعالان مدنی، مردم عام و کارشناسان سهل‌انگاری مقامات امنیتی را عامل اصلی این رویداد می دانند. در همین حال تواب غرزنگ سخنگوی دفتر مشاور امنیت ملی افغانستان می گوید تحقیقات در رابطه با حادثه بلخ به گونه جدی ادامه دارد و نتایج آن بسیار زود با مردم شریک ساخته خواهد شد.
هیئت اختصاصی جهت بررسی ابعاد مختلف حادثه خونین و قلوردوی 209 شاهین در مزار شریف از طرف دولت مرکزی ایزان شده و تحقیقات خود را به زودی نهایی خواهد کردن. همان گونه که در مصوبه شورای امنیت آمده نتایج تحقیقات خیش را با ملت افغانستان شریک خواهد ساختن. هدایات لازم جهت برخورد قانونی با مسئولین مذکور جلوگیری از بروز دوباره این گونه حوادث هم به مسئولین زیره صادر نموده.
پس از وقوع این حادثه عبدالله حبیبی وزیر دفاع افغانستان و قدمشا شهیم لوی درستیز اردوی ملی از وظایفشان استعفا دادند و برخی مقامات دیگر وزارت نیز تبدیل شدند. اما بر علاوه اعضای ولسی جرگه مردم عام نیز گفتند که باید تنها به استعفا و تبدیلی مقامات اکتفا نشود، بلکه کسانی که در رویداد قلوردوی شاهین غفلت وظیفه‌ای کردند باید مجازات شوند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سفیر افغانستان در هند می گوید نیاز است تا کابل، واشنگتن و دهلی نو در مبارزه با تروریسم همکاری بیشتر کنند. رسانه های هندی گزارش می دهند که شهیدان محمد عبدالی خواهان احیای همکاری های استراتژیک میان افغانستان، امریکا و هند شده است. و همچنان گفته که از تروریسم به عنوان ابزار در برابر هندوستان و افغانستان استفاده می شود. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
شهیدا محمد عبدالی سفیر افغانستان در دهلی نو هندوستان و امریکا را برای احیای همکاری‌های استراتژیک با کابل ترغیب کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌های هندی، آقای عبدالی روز گذشته طی سخنرانی در یک نشست که از سوی مرکز تحقیقاتی بروکینگز در دهلی نو دایر شده بود گفت احیای همکاری‌های سه جانبه استراتژیک میان کابل، واشنگتن و دهلی نو میتواند در مبارزه با تروریسم مفید واقع شود. سفیر افغانستان در دهلی نو گفته که افغانستان، هندوستان و امریکا شرکای استراتژیکند و احیای همکاری‌های استراتژیک میان این سه کشور در امر مبارزه با تروریسم ضروری است. روزنامه ایندین اکسپرس به نقل از آقای عبدالی نوشته که تروریسم را بزرگترین چالش خوانده که از آن به عنوان ابزار در برابر هندوستان و افغانستان استفاده شده است. به گفته او یک بازی بزرگ جدید جریان دارد که در سه سطح انجام می شود: در سطح سازمان های استخباراتی، ایدئولوژیک و سپس در جنگ واقعی. آقای عبدالی گروه داعش را متشکل از گروه های انشابی خوانده است. با آنکه سفیر افغانستان در هندوستان از کدام کشور نام نبرده اما گفته که منبع این گروه های انشابی امان جای است که گروه های دیگر تروریستی از آنجا آمدند. پیش از این مقام های افغان اسلام آباد را به حمایت از گروه های تروریستی متهم کردند، اتهامی که اسلام آباد آن را همواره رد می کند. اسلام آباد و دهلی نو دو رقیب دیرینه که همدیگر را به استفاده از خاک افغانستان علیه یکدیگر متهم می کنند. سفیر افغانستان در هندوستان همچنان از همکاری های دفاعی دهلی نو با کابل ستایش کرده و گفته که این همکاری ها بهبود خواهند یافت. او گفته که لست نیازهای دفاعی نیروهای افغان طولانی است که ممکن از سوی هندوستان برآورده شود. شهیدا محمد عبدالی همچنان در توییترش نوشته که نیاز است تا افغانستان، هندوستان و امریکا مشترکاً با تروریسم مبارزه کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
درگیری بین طالبان و گروه داعش در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان که روز گذشته آغاز شده بود امروز هم ادامه دارد و در این درگیری ها ده ها تن از هر دو طرف کشته و زخمی شدند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این مورد با محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان مصاحبه نموده است که با هم میشنویم.
آقای غفوری، میشه بگوین که جنگ بین طالبان و داعش در کدام قسمت های ولسوالی های درزاب و قشتپه رخ داده؟ آیا هنوز هم ادامه دارد؟
بله، قسمی که شما خبر دارین، دیروز از ساعت 2 بجه بعد از ظهر گروهی مربوط به طالبان و گروه تروریستی داعش، هر دو گروه تروریستی و دشمنان مربوط به افغانستان در ساعت خاک شهیدان و کمالی در قسمت مربوط به درزاب و قشتپه درگیر شدن و تانوز که درگیریشان که چند ساعت که تمام کرده و فعلا هم ادامه داره، 76 تن از طالبان کشته شده، 57 نفرشان زخمی است و همینطور از گروه تروریستی داعش 15 نفرشان کشته شده، 12 نفرشان زخمی است. درگیری فعلا ادامه داره و 10 نفر قراری که ما معلومات از منطقه گرفتیم، 10 نفر از طالبان را گروه مربوط به داعش دستگیر گرفتن، تسکیر کرده و مقدار 45 راد موتورسیکل، 2 رادار انجر و مقدار زیاد از مهمات در گروه تروریستی و دشمن مال افغانستان در میدان مونده و فعلا همین جنگ را پیش میبرن. و
حکومت محلی آیا تماشابین هستند یا کدام تصمیم به خاطر نابودی هر دو گروه دست به کار خواهند شد؟
حکومت محلی و نهادهای امنیتی تصمیم به این دارن که یک پلان خاص جور بکنن و فعلا سر این موضوع کار میشه و دو گروه را ضربه بزنن و از این موقعیت استفاده خوب بکنن.
این گروه ها به چی مقصد جنگ کردن به شما معلوم است؟
خب مشخص است، شما میدانید که فصل بهار و فصل کشتکار است و چند ماه بعد حاصلات زراعتی به دست میاد و میخوان از اینا هر کدامشان دو ساحه مسلط باشن و از مردم به نام های بشور و زکات و به نام های مختلف با نام های مختلف از اونا باشگیری بکنه و علاوه اینا سر موضوعات قاچاق مواد مخدر تر یا هم یک از علت ای درگیری است.
نه، یعنی کشت کوکنار زیاد شده.
کشت کوکنار خوب اینا ساعتی که تحصیل داشته باشن یگانه برنامه از گروه های تروریستی همیست که کوکنار بکارن و ای درگیری قراره که معلومات های که از محل ما دریافت کردیم و نهادهای امنیتی متونس تایید نکرده، اینا به خاطر قاچاق مواد مخدر که مقدار دریافت اینا انتقال داده بودن و 3 نفر از این قاچاقچیان مواد مخدر که مربوط طالبان بوده داعش اسیر گرفته بودن و سر این موضوع درگیریشان امروز شده.
کابل پرس کلاب دریافته است که در مقایسه به سال گذشته دسترسی خبرنگاران و رسانه ها به اطلاعات محدودتر شده است و وضعیت رسانه های محلی نیز رو به وخامت است. مسئولان این نهاد روز چهارشنبه گفتند آنان سروی را در گفتگو با حدود 400 تن از خبرنگاران محلی در 33 ولایت کشور انجام دادند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش دارد که با هم میشنویم.
سال روان خورشیدی، سالی که بر بنیاد یافته های نهاد رسانه‌ای کابل پرس کلاب از رهگذر محدودیت های اطلاعاتی برای خبرنگاران چالش برانگیز خوانده می شود. این نهاد سروی را انجام داده است و در آن با حدود 400 خبرنگار محلی در 33 ولایت گفتگو کرده است. در سروی آمده که این خبرنگاران عدم دسترسی به اطلاعات، رفتارهای سو و حتی هشدار سوی برخی مقام های محلی را چالش بزرگ در برابر خود گفتند. قدیر رحمان شهاب معاون پرس کلاب روز چهارشنبه هنگام ارائه این سروی گفت تنها مسئولان امنیتی محلی در راستای اطلاع رسانی با خبرنگاران همکار بودند، اما ولیان و سخنگویان برخی ولایات از اطلاع دهی سر باز زدند.
وضعیت رسانه ها و دسترسی به معلومات نسبت به سال گذشته محدودتر گردیده، وضعیت رسانه های محلی هم نسبت به سال گذشته وخیمتر شده است. عدم آگاهی از قوانین یا برخورد سلیقه‌ای محدود ساخته دسترسی به معلومات در ولایات. ولایت هایی هم وجود داره که حتی خبرنگاران نام ولیش را هنوز نمیفهمند.
بادغیز، دایکندی، غور، فاریاب، خوست، نورستان، هلمند، بدخشان، پکتیا، جوزجان، بلخ، سمنگان، پنجشیر و نیمروز ولایاتی هستند که بر بنیاد این یافته ها اطلاعات به وقت در اختیار رسانه ها قرار داده نمی شود و حتی رفتارهای سو در برابر خبرنگاران در این ولایات محسوس بوده است. اما در این میان ننگرهار، بامیان، غزنی، کندز، لوگر، تخار، وردک و هرات ولایاتی هستند که تا اندازه
دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات در آنها آسان بوده است. با این همه دفاخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید والیان و سخنگویان ولایاتی که اطلاعات را در دسترس خبرنگاران قرار نمیدهند نشان دهنده عدم کارکرد آنان است. وی که نیز در هنگام نشر این سروی حضور داشت تاکید ورزید که این چالش ها را از سر راه خبرنگاران برخواهند داشت.
متاسفانه آن مسئولانی که از دادن معلومات به رسانه ها سرباز میزنند به این معناست که کار نکردند. در کل حکومت به آزادی بیان احترام دارد و ما باور داریم که رسانه های آزاد پایه های یک نظام دموکراتیک هستند.
به گفته نهادهای دفاع از رسانه های آزاد افغانستان در سالهای پسین به ویژه سال 1395 از رهگذر عدم مسئولیت رفتارهای سو از سوی مقامهای دولتی و نیز تهدید و قتل خبرنگاران از سوی مخالفان مصالحه دولت سال خونین برای خبرنگاران بوده است. در این میان صدیق الله توحیدی رئیس اجرایی دیدبان رسانه های آزاد افغانستان میگوید حکومت مسئول است تا اطلاعات را در اختیار رسانه ها قرار دهد.
ما خواستار مطالب و معلومات هستیم و حکومت حافظ معلومات و نگهبان معلومات. مطابق قانون حکومت مسئول است این معلومات را در اختیار ما قرار بده و ما با عنوان وظیفه مسئول هستیم که این معلومات را به مخاطبان ما به شهروندان افغانستان برسانیم.
آقای توحیدی بر آزادی رسانه ها و نهادینه شدن دموکراسی سوی حکومت تاکید می‌ورزد. باید از این که همکاری چندان با کمیسیون دسترسی به اطلاعات و کمیسیون مختلط خبرنگاران از سوی حکومت نشده است انتقاد می‌کند و می‌گوید که به این موزل باید توجه جدی صورت گیرد.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود
مردم تماما در تاریکی میمانند
رسانه ها آزاد نمی شد
مکتب دختران نمی بود سرنوشتشان تاریک می بود
حکومت مردمی نمی بود
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
در جریان عملیات نیروهای افغان بر ضد جنگجویان داعش در ولسوالی خاک افغان ولایت زابل 8 جنگجوی خارجی کشته و 6 تن دیگر دستگیر شدند. مقامات میگویند یک قمندان مهم داعش، یک تبعه چینایی و 2 زن خارجی در بین افراد شاملند که توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
گل اسلام سیال سخنگوی والی زابل در صحبت با رادیو آزادی گفت در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان و ائتلاف بین‌المللی بر ضد جنگجویان داعش از 2 روز به این سو در ولسوالی خاک افغان این ولایت 8 جنگجوی خارجی کشته و 6 تن دیگر دستگیر شدند. این افراد در جریان عملیات هوایی و برخوردهای رویاروی کشته و دستگیر شدند. به گفته گل اسلام سیال در بین افرادی که دستگیر شدند خالد آخوندزاده یک قمندان مهم داعش، یک تبعه چین و 2 زن خارجی شاملند. گل اسلام سیال در صحبت با رادیو آزادی گفت
ده بهرانی و ترهگر و پشمول اته
به شمول جنگجویان خارجی 8 تن کشته شدند. بر اساس اطلاعات رسیده خالد آخوندزاده یک تبعه چین و 2 زن خارجی در جریان جنگ رویاروی دستگیر شدند. این در حال است که یک منبع آگاه به رادیو آزادی گفت خانم دستگیر شده تبعه ازبکستان بوده با تحریک اسلامی ازبکستان که با داعش ارتباط دارد مربوط است. در جنوب افغانستان زابل یگانه ولایت است که حضور جنگجویان داعش در آن تایید شده است. قبل از این جنرال میرویس نورزی قمندان امنیه ولایت زابل به رادیو آزادی گفته بود در ولسوالی های خاک افغان، ارغنداب، شملزو و دایچوپان این ولایت جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش که اکثر آنها اتباع خارجی هستند حضور دارند. به گفته جنرال میرویس نورزی قمندان امنیه ولایت زابل داعش در این ولسوالی ها مراکز آموزشی را ایجاد کرده است، جوانان را آموزش می دهد تا در آینده در جریان جنگ ها از آنها استفاده شود.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com.
سرک مرکز فرا الی ولسوالی لاشجوین این ولایت امروز از سوی وزیر فایدامه افغانستان به بهره‌برداری سپرده شد. این سرک برزش مجموعی بیش از 470 میلیون افغانی در طی 2 سال ساخته شده که از آن بیش از 50,000 نفر مستفید می شوند. شرح بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی احمد شای فطرت از ولایت فرا.
بخش از سرک ولسوالی لاشجوی ولایت فلاکی به گونه اساسی اصفار شده بود امروز از سوی وزیر فایدامه کشور و هیئت امرایشان به بهره برداری سپرده شد. طول مجموع این سرک حدود 33 کیلومتر بوده که در مدت 2 سال با ارزش مجموعی بیش از 471 میلیون افغانی از بودجه دولت ساخته شده است. محمود بلیغ وزیر فایدامه کشور در هنگام افتتاح این سرک گفت که برای ولایت فلا برخی از پروژه ها به شمول سرک باغپل را نیز تحت پلان گرفته است که به زودی در قدم اول کار ساخت سرک باغپل آغاز خواهد شد.
هدف اساسی از سفر ما و همکارای ما افتتاح پروژه سرک لاش و جوین بود که به طرف ولسوالی جوین به طول 32.6 کیلومتر مبلغ قرارداد این پروژه که تکمیل شد 471 میلیون افغانی بود و عرض سرک هم 9 متر، قسمت آسفالتش 7 متر که ضخامت طبقه آسفالت به این سرک 10 سانتی متر است.
در همین حال شورای ولایتی فرا اگرچه ساخت سرک ولسوالی لاش جوین را مؤثر خواند اما تاکید میکند که مشکل اساسی مردم فرا سرک های دیگر مانند سرک باغپل لا مرکزی فرا می باشد. جمیل امینی رئیس شورای ولایتی فرا میگوید که سرک باغپل فرا مشکل اصلی مردم می باشد و در این زمینه باید توجه بیشتر صورت گیرد.
نارم را وزیر سر بخصوص نگرانی های مردم فرا در رابطه با سرک باغپل ما شریک ساختیم پلانمون به ما وعده داد که من این کار دنبال میکنم و این کار حتما میکنم، چون موضوع سرک باغپل 4 ماه پیش رفته بود به تدارکات، باز ما گفتیم که چطور تدارکات پس تدارکات خلاص نمیشه.
سرک ولسوالی لاشجوان ولایت فرا در حال افتتاح میگردد که باشندگان این ولایت از سرک های باغپل و میلی 78 یا بندر شیخ ابوالنصر به شدت به تنگ آمدند و خواهان ترمیم و ساخت این جاده ها می باشند.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در حالی که کشور یمن به خاطر جنگ 3 ساله در این کشور در آستانه قحطی قرار دارد، اشتراک کنندگان کنفرانس بین المللی در مورد این کشور توانستند که تعهد 1 میلیارد دلار کمک را به دست آورند. کنفرانس کمک به یمن روز سه‌شنبه در شهر ژنو سوئیس برگزار شد و در آن نصف از کمک مالی که سازمان ملل متحد تقاضا کرده بود تعهد گردید. مقیم نایب با تفصیل بیشتر در این مورد گزارش می‌دهد.
سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید در کنفرانس درباره یمن در شهر ژنو سوئیس کمک 1.1 میلیارد دلار تعهد گردیده است. آنتونیو گوتیرس در پایان کنفرانس بین‌المللی کمک به یمن در پهلوی ستایش از دستاوردهای این کنفرانس گفت نصف از تعهد کمک مالی که سازمان ملل متحد در نظر داشت به دست آمده است. سازمان ملل متحد برای کمک به یمن 2.1 میلیارد دلار تقاضا کرده بود. پیش از این سرمنشی سازمان ملل متحد ابراز تأسف کرده بود که تنها 15% تعهد کمک مالی را که برای یمن تقاضا کرده به دست آورده است. معمولا در آستانه چنین کنفرانس ها اندازه کمک ها معلوم می شود. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس در نتیجه جنگ یمن که 3 سال از آن می گذرد بیش از 10,000 ملکی کشته شده و این فقیرترین کشور عرب در لبه قحطی قرار گرفته است. ادارات کمک رسانی برای فراهم آوری سهولت ها جهت رساندن کمک به مردمان نیازمند توقف حملات هوایی و رعایت قوانین بین‌المللی را تقاضا کردند. هدف کنفرانس بین‌المللی برای جمع‌آوری کمک به یمن درک بحرانی است که مانند جنگ سوریه به آن توجه صورت نگرفته است. آنتونیو گوتیرس دیروز در سخنرانیش برای افتتاح این نشست بین‌المللی گفت قحطی در یمن نزدیک به 17 میلیون نفر را تهدید می‌کند که اگر چنین فاجعه اتفاق افتد بزرگترین فاجعه در جهان خواهد بود. گزارش می‌گوید برخلاف سوریه شمار مهاجران یمن کم بوده و روی این دلیل به حل مناقشه این کشور هم کمتر توجه صورت می‌گیرد. یک دیپلمات غربی که نخواست از وی انعام گرفته شود گفت امیدواری های زیاده وجود دارند که کشورهای ثروتمند خلیج در کمک به این کشور سهم بیشتر بگیرند. برخی از این کشورها در ائتلاف بین‌المللی به رهبری عربستان سعودی از حکومت یمن طرفداری میکنند. با گفته سازمان ملل متحد نزدیک به 14 میلیون انسان در یمن به آب آشامیدنی ضرورت داشته و 80% کودکان از سهولت‌های اولیه صحی برخوردار نیستند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.